پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د دې خبری مجلې کوربه زه اجمل تورمانم چې د تخنیک په چارو کې رامین کاکړ را سره ملګرتیا کوي. که را سره وای نو بادغیس به د افغان ولسمشر د سفر په اړه واوري. دا به هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د دغه هیواد د امنیت په اړه په امریکا کې پاکستان د سفیر اعزاز احمد چودري وروستۍ څرګندونې په جدیت سره رد کړې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې به درته دا وړاندې کړو چې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه باطل وبلله. په دوهم نیمایي کې درته د نور بسته اونیزه خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ.
د افغانستان ولسمشر بادغیس ته لاړ چې د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې ګډون وکړي. یوناما د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان پرمختګ وستایه. د عربي ټولنې عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپله غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر فیصله وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه بادغیس ولایت ته لاړ چې د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې ګډون وکړي. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د آسیا د پراختیایي بانک سیمه ییز مشر هم ملګری دی. آسیایي پراختیایي بانک د افغانستان د حلقوي سړک د بشپړېدو لپاره تیر اونۍ 330 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. ولسمشر غنی به له لامان سیمې څخه د بادغیس تر مرکز قلعینو او له هغه ځایه د قادس ولسوالۍ تر درۍ بوم پورې د حلقوي سړک د پروژه د پایل په ځنګړو مراسمو کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقونو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي. یوناما نن د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه لمیه کې ویلي چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو په برخه کې د افغانستان د تازه ژمنو هرکلی کوي. د لمیې په حواله د یوناما مشر تادامیچی یاماموتو افغان حکومت ته د بشري حقونو د شورا د غړیتوب له کبله مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د هغو لاسته راوړنو تصدیق کوي چې په وروستیو کلونو کې ترلاسه شوي دي. نن د ډسمبر پرلسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې لا هم له دغو حقونو د سرغړونو راپورونه ورکول کېږي. افغانستان نن له آیرلند سره د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 500 نړیواله مسابقه کوي. افغانستان په تیرو دوو مسابقو کې اوله ګټلې خو دویمه بایللې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
افغان کرکټ ټیم د ملګرتیا هغه پوره چمتواله نیولې ده. لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې تیر اوسه په نیمه سره کې د ترڅنګ بلې نن د ملګرتیا لپاره د یو ښه منظم پلان په مخه ناشې ترسره کړی ده.
په شارجه کې نننۍ مسابقه د دې 500 مسابقو د لړۍ د ګټونکو ټیم برخلیک معلوموي. افغانستان له آیرلند څخه د څلور ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 40 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات په تیرو 43 ساعتونو کې سوي چې له کبله یې 8 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دغه وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د وسلوالو 8 مرکزونه، 28 کړۍ ماینونه او 70 کیلوګرامه چاودونکي مواد هم لمنځه وړل سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عربي ټولنې عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپله غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د ایران په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فیصله وغندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یک شنبه د غونډې په پای کې په خپله اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل د بیت المقدس د مسالې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. په قاهره کې تر غونډې وروسته په اعلامیه کې ویل سوي د امریکا دغه پلان له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده. تفصیل په همدې خبرونه کې. روسیه د امریکا د متحده ایالاتونو دا تورونه چې مسکو د سړې جګړې د وسلو د مهم تړون د اصولو سرغړونه کوي رد کړل. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګریاب کوف پرون په یو بیان کې وویل دا تورونه قطعا ثابتېدای نه سي. د دا خبره یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو وویل د روسیې د توغندیو پر سر د اختلاف د زیاتېدو په ځواب کې د مسکو پر ضد پوځي او اقتصادي اقدامات کوي. امریکا د روسیې توغندي د منځواټنه اټومي ځواک د تړون سرغړونه بولي. دې تړون چې 10 کاله په خالص لیک شوی و په اروپا کې د اول وار لپاره د کروز او بالستیک توغندیو ټول ډولونه منع کړي وه. د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي شمالي کوریا ته د غلطي محاسبې په وړاندې خبرداري ورکړې ویل چې دا کار به د وی وژن کې نړیوال شخړې سبب شي. ملګری ملتونو پرون ویل چې د سیاسي چارو رئیس جیفری فیلټمن د پیونګیانګ د سفر په لړ کې د شمالي کوریا له بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاک مینګ کوک سره وکتل. ملګری ملتونو وایي فیلټمن د شمالي کوریا چارواکو ته ویل د دوی ناسمه ارزونه ستر خطر لري چې کېدای شي د جګړې اور بل کړي او له شمالي کوریا پکلک غوړی چې له نوري نړۍ سره د تماسونو لپاره چینلونه پرانیستي پریږدي. او مصری چارواکي وایي لرغون پوهانو د دغه هیواد د لوکسور یا الاقصر جنوبي ښار ته نږدې په دوو قبرونو کې یو مومیایي او نور آثار موندلي دي. د مصر د عتیقه آثار وزارت پرون وویل د قبرونه جرمني لرغون پو فریدریکا کامپ په 1990 لسیزه کې کشف کړي و خو هیڅکله یې منځ نه و پلټل سوی. دغه وزارت دغه راز وایي داسې ښکاري چې دا قبرونه ممکن د نوې پاچاهۍ د لړۍ سلسلې د وخت وي چې تر 3000 کاله پخوا پورې 200 کاله دوام وکړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس تللی چې د افغانستان د القوي سړک د یوې مهمې برخې کار پرانیسي. د افغانستان دفاع وزارت د دغه هیواد د امنیت په اړه په امریکا کې د پاکستان د سفیر اعزاز احمد چاودري وروستۍ څرګندونې په جدیت سره رد کړي دي.
هغه د خپل ځان نه په خپل فکر خبرې کوي. محترم سفیر صاحب د خپل حکومت ته هدایت ورکړي، هغوی ته د مشوره ورکړي چې د ترورستانو د حمایت نه لاس واخلي.
په بهرنیو موضوعاتو کې به درته دا وړاندې کړو چې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه باطله وبلله. کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او که وخت د افغانستان په اړه به یو شمېر نور موضوعات هم درواورو او په دوهمه نیمایي کې د نور بحث اونیزه خبرونه. قدرمن اوریدونکو، دا هم د خپرونې لومړی موضوع. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس ته تللی چې د افغانستان د حلقوي سړک مهمې برخې پرانیسي. زموږ خبریار شاپور بختیار همدا اوس له سیمې را سره د تلیفون په کرخه دی او په دې اړه به شاپور صابر په بخنې سره د تلیفون په کرخه دی او په دې اړه به راته جزئیات راکړي. بله صابر صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر هلته در رسیدلې بعد غیسته او تر اوسه پرې مراسم څه دي؟ ښاغلی صابر زما غږ اورئ؟ قدر من اوریدونکو، په بخښنې سره د ښاغلي صابر تلیفوني اړیکې را سره پرې ده. په دې اړه زما همکار شاه محمود شینوار په سټوډیو کې دی را سره او ده هم تر یو ځایه پرې دغه د ولسمشر تک هلته څارلی دی او په دې اړه به راته جزئیات راکړي چې جزئیات څه دي. ښاغلی شینوار، ویل کېږي چې ولسمشر بادغیس ته سهار وختي رسیدلی دی او هلته به د حلقوي سړک، د افغانستان د حلقوي سړک مهمې برخې پلانیزي. په دې اړه اساس معلومات څه دي؟
مننه ترمن صاحب، همدا شیبه چې موږ ولایتي همکار سره اړیکه نیولې و، دغه کوم تازه جزئیات چې موږ سره شریک کړل. نن سهار ولسمشر لومړی هرات ته لاړه او د هرات نه وروسته بیا بادغیس ته لاړه. اوس هم همدغه شیبه هلته د بادغیس ولایت مختلف قشرونو سره چې په هغه کې مدني فعالان، قومي مشران او ولایتي شورا ځینې غړي دوی سره ناسته لري. په دغه ناسته کې د بادغیس خلکو چې سهار د غونډې ته ورته راغون شي وو، د هغوی په خپلو خبرو کې د ولسمشر دغه سفر اغیزمن وباله او په خبره چې دلته به بنسټیز تغییرات راشي او داسې خوشبیني وړاندې نه ښکاره کړې وه. په دې سفر کې د آسیایی بانک انکشافی آسیایی بانک مشر هم ورسره او امکان دی ولري چې په دې سفر کې د زینو پروژو هم منځوري وشي او د بادغیس ولایت لپاره ګټور سفر تمام شي.
ډیر مننه ښاغلی شینوار. قدرمن اوریدونکو موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکي کې د خپل خبريال سیمه هم ځان سره ولرو. د ازادۍ راډیو د خبريال په حواله د سړک د دواړو برخو طول 80 کیلومتره دی او د بادغیس د فائدامي ریاست مسؤلان ازادۍ راډیو ته ویلي چې پر دې پروژه به نږدې شپږ میلیون امریکایي ډالر ولګيږي چې د آسیا پراختیايي بانک ورکوي. د آسیا پراختیايي بانک په روسیو کې وویل چې د بادغیس له درې بوم د فاریاب تر قیصار ولسوالۍ د 150 کیلومتره سړک جوړولو پروژه به تمویل کړي. دا په افغانستان کې د 2200 کیلومتره القوي سړک وروستۍ برخه ده. قدرمن اوریدونکو په همدې اړه زموږ همکار ادیس پردیس د اقتصادي چارو له یو کارپو تاج محمد تلاش سره مرکه کړې ده. دا به هم وګورو چې ښاغلی تلاش د دغه سړک د اقتصادي ارزښت په اړه څه وایي.
په افغانستان کې د تاریخ کې لومړی ځل د ترانزیت په برخه کې موږ ډېر کوټلي ګامونه واخیستل. ساکني بندر او د حقیق اقچا کېني او ترکمنستان لا د هرات د شینډنډ او ایران د چابهار بندر دا هغه ترانزیتي غټې لویې لارې چې د افغانستان په اقتصاد کې به ډېر رغنده او اساسي رول ولري. فکر کوم چې د ترانزیت په حال کې د معیاري کولو په حالت کې روان یو. دا به د اقتصاد لپاره یو ډېر قوي ګام وي او د دې تر څنګ به موږ وکولای شو چې پکې د بازار په قیمتونو کې به لوی تغییر او تحول راغونځي.
بله تلاش صاحب، اوبخی ستاسو خبرې ما قطع کړې چې دغه د بادغیس او فاریاب ترمنځ د سړک له جوړېدو سره به لمخ کې د فوایدامي وزارت ویلی چې دغه سړک په جوړېدو سره به د افغانستان حلقوي سړک بشپړ شي.
پاتې سړک چې حدود 950 میلیونه ډالر د افغانستان پراختیايي بانک مسولیت په غاړه اخیستی ده او ویلي دي چې د دې بودیجه موږ ورکوو. د افغانستان پاتې حلقوي سړک به انشاءالله د دې سره بشپړ شي. هغه وعده چې آسیایي بانک پخوانیو ژمنو کې هم ترسره کړې ده هغه یې بیا نو عملي کړې ده او هغه د کاغذ پر سر نه ده پاتې شوی.
بله تلاش صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو په احمد خبرې وکړي خو یوه عمده ستونزه چې مطرح کیږي او انتقاد چې مطرح کیږي دغه کوم سرکونه چې تر دې پخوا هم رغول شوي دي او یا قیر شوي دي، عموما د دې د کیفیت پر رابطه باندې پوښتنې شته او انتقادونه شته دي او د دغه سړک پر رابطه باندې هم له دې اړخه تاسو څومره ډاډمن یاست او څه فکر کوئ چې په هغه شکل په هغه معیارونو چې وارلمخه ټاکل شوي وو دغه سړک او دې ته ورته نور جوړ شوي دي او د استفادې وړ دي که څنګه؟
په ارک کې شعالي اقتصادي شورا چې رامنځته شوې ده د دې هدف لومړی دغه ده چې په قراردادونو کې شفافیت رامنځته کړي، دومه هدف دغه ده چې د پروژې نظارت او ارزیابي په دقیقه توګه د کیفیت له لحاظه وکړي. نو بیا هم فکر کوم چې مسلکي ټیم او تخصصي ټیم په ارک کې ورته رامنځته شوې ده په دې کې به وکولی شي چې د دې پروژې د هر اړخیزه توګه به ارزیابي کړي، له موادو رانیولې تر ټایم مینجمنټ پورې، له ټایم رانیولې تر مسلکي کسانو او هغه تړونونه چې په سیمه ییزه توګه کیږي دوی به نظارت او ارزیابي کړي نه کوي. دا خامخا په کیفیت او په ظرفیت باندې نهایت تاثیر لري.
د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاشو چې بادغیس د ولسمشر د سفر اول ته چې د افغانستان د القوي سره کومې دوی مهمې برخې کار پرانستل کیږي په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو او دا هم یو بهرنۍ موضوع. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله او په دې اړه د عربي هیوادونو د مشرانو د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې ده. نوری صاحب، د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو چیرې غونډه کړې او په دې اړه څه ویلي دي؟
بله تورمان صاحب، د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وغندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یکشن به د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل چې د بیت المقدس د مسلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. احتمالا دغه غونډه به هم په اردن کې جوړه شي. په دغه پریکړه لیک کې چې په قاهره کې د بیړنۍ غونډې په پای کې دغه راز صدر شوی، د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پلان له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه بلل شوی او هغه یو خطرناک پرمختګ بلل شوی. بل تورمان صاحب،
بله نوري صاحب، د امریکا ولسمشر کله دغه اعلان کړی او بیت المقدس ولې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره دومره حساس دی؟
ولسمشر ترامپ د دسمبر په شپږمه اعلان وکړ متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او دغه راز ژمنې وکړه چې د امریکا سفارت به هم له تل ابیب څخه دغه ښار ته چې ویشل شوی ولیږدوي. البته د کارپوهانو په وینا دغه اقدام ښایي درې څلور کاله وخت ونیسي چې کله د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالیږي. ترامپ دغه راز وویل دغه پریکړه یوازې عیني واقعیت منعکسوي او داسې نښې وښوده چې متحده ایالات نه غواړي چې د اسرائیل او فلسطین په کړکیچ کې د منځګړیتوب له رول څخه لاس واخلي. د بیت المقدس موقف د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکیچ یو تر ټولو حساسه مسله ده. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواکه فلسطینی دولت پلازمینه بولي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس د 1948 کال په جګړه کې خپل خاورې سره یو ځای کړ چې نړیوال ټولنې هغه هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندلی. اکثر هیوادونو هم چې اسرائیل په رسمیت پیژندلی سفارتونه یې په تل ابیب کې دي. البته تورمان صاحب، یو بل موضوع هم د یادونې ولده چې له هغه وخت چې ولسمشر ترامپ دغه اعلان کړی په فلسطینی میشتو سیمو کې له تشدد ډکه مظاهره شوې دي چې لړۍ تر نن پورې روانه ده. د اسرائیل دفاع وزیر اویدګور لیبرمن بیان وویل دی هیله من دی چې د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له تشدد ډکه مظاهرې پای ته ورسیږي. هغه دا خبره د پاوز له راډیو سره نن په مرکه کې وکړه او ویویل چې زموږ هیله دا ده چې هر څه آرام شي او موږ بیرته عادي ژوند ته وګرځو. د ترامپ د دغه پریکړې په وړاندې په غزه کې دریمه ورځ له تشدد ډکه مظاهرې روانې دي. اسرائیل هم وروسته له هغې چې حماس د تېرې جمعې په ورځ په اسرائیل څو توغندې وویشتل په هوایي بمباري کې دوه فلسطینی وسلوال ووژل. تورمان صاحب،
بله مننه ډېره ډېره نوري صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو همکار نوریاس نوري و چې ویلې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیران د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله او په دې اړه د عربي وادونو د مشرانو د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. اوس هم اقتصادي خبرونه نشر ته چمتو دي. مرزي احمدزی دغه خبرونه چمتو کړي دي.
د قیصر لمان حلقوي سړک د لومړۍ او دوهمې برخې عملی چارې نن رسمن پیلېږي. د افغانستان د فوایدامي وزارت وین مهدی روحانی نن ازادي راډیو ته ویل دغه دوه برخې سړک چې 2.8 کیلومتره اوږدوالی لري د 90 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړیږي. نوموړی وایي دغه سړک د پخولو چارې له قیصر تر لمان او له لمان نه تر درې بوم پورې هندي او چینایي شرکتونه مخته وړي. د قیصر لمان حلقوي سړک ټول ټال 233 کیلومتره اوږدوالی لري چې د اسیا پراختیا بانک لخوا تمویلیږي. افغان ولسمشر او ورسره پلاوی نن یکشنبې بدغي سورلړ سو دغه قوی سړک د کار د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته ویل دغه سړک په جوړېدو سره به د افغان سوداګرو د مالونو ډېرې ترانزیتي ستونزې هوارې شي. د افغانستان د متشبثینو د عالی بورد مشر د کندهار ګمرک د پس کاری بهیر له امله شکایت لري. رحم الدین اجی آغا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په کندهار ګمرک کې د سوداګریزو توکو ډک موټرونه په ورځو درول کیږي او پر وخت ترې مالیه او محصول نه اخیستل کیږي. نوموړی وایي چې دغه مسلې په کندهار کې سوداګر له زیاتو ستونزو سره مخ کړي او هم پر موټرونو ډېره کرایه رسي. اجی آغا وایي په دې اړه پرون شنبه د کندهار د ګمرک له رئیس سره کتلي او هغه ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به دغه ستونزه هواره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجې قزاقي وړه 12 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بجې 320 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بجې 350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 120 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 100 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او هم دراس په شزاده سرای کې د زین بهرنی اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 10 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ.
قدر هنر زین کو د افغانستان دفاع وزارت د هیواد د امنیت په اړه په امریکا کې د پاکستان د سفیر اعزاز احمد چودری وروستۍ څرګندونې په جدیت سره رد کړي وای. نوموړی د خپل حکومت ته مشوره ورکړي چې د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي. ښاغلی چودری ویلي د ښارونو امنیت ته د افغان حکومت زیات پام په نورو سیمو کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو آزادانه ګرځېدو ته لاره هواره کړې ده. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې د تروریزم په وړاندې جګړه کې له همکاریو او مسؤلیت نه د پاکستان د تیښتې په معنا ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په هر ځای، ښارونو، کلیو او غرونو کې چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه هیڅ کړي له توپیر او ځن پرته یې له منځه وړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ د افغانستان د امنیت په اړه په متحده ایالاتو کې د پاکستان د سفیر اعزاز احمد چوهدري وروستۍ څرګندونې په جدیت سره رد کړې. نوموړی وایي ښاغلی چوهدري د دغه څرګندونو پر ځای خپل حکومت ته مشوره ورکړي چې د تروریستانو له ملاتړ لاس په سر سي.
پاکستان سفیر د امریکا په متحده ایالاتو کې ناست دی، د افغانستان او د پاکستان او د سیمې د حالاتو د وزن خبر نه دی. هغه خپل ځان نه په خپل فکر خبرې کوي. مونږ هر چیرته چې د تروریستانو مرکز ګورو، کاغه په خار کې وي، کاغه په کلو کې وي، که په غرونو کې وي، هغه پسې ورزو، هغه له منځه وړو. محترم سفیر صاحب د خپل حکومت ته هدایت ورکړي، هغوی ته د مشوره ورکړي چې د تروریستانو د حمایت نه لاس واخلي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چوهدري د جمعې په ورځ له امریکا غږاشنا رادیو سره په خبرو کې ویلي افغان حکومت په لومړیتوبونو کې تغییر چې غواړي د ښارونو خوندیتوب ته زیات پام وکړي، طالبانو او نورو ترهګر ډلو ته په ملک کې د آزاد ګرځېدو لاره هواره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د منفتشې ادارې سیګار په خپل کلني راپور کې چې د اګست په میاشت کې خپور شوی و ویلي افغان حکومت یوازې د 400 ولسوالیو په 80% ځمکه حاکمیت لري. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان حکومت د حاکمیت ساحه پراخه او یوازې 9 ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د تروریستانو پټنځایونه د پاکستان په کراچۍ، میرانشاه، پېښور او یو شمېر نورو سیمو کې دي. د نوموړي په خبره تر اوسه هم چې د وسلوالو طالبانو څومره لوی مشران وژل سوي ټول په پاکستان کې و. چې ښاغلی وزیری په خبره د افغان حکومت د سرګندونو ښکاره ثبوتونه دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وای د پاکستاني چارواکو دا ډول سرګندونې د تروریزم پر ضد جګړه کې له همکاریو او مسؤلیت د پاکستان د تیښتې په معنا ده. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح وای پاکستان دې په خپلو سرګندونو کې د افغانستان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته بشپړ احترام وکړي.
پاکستان سفیر دغه وینا کوي چې افغانستان حکومت ښارونو امنیت نیسي او د سرحدونو نه نیسي، خو بیا هم د خان دمشګانو نه دغه تمه توقع لرو چې باید هغوی موږ ته د یو خپلواک مملکت په سترګه وګوري او کوشش وکړي چې زموږ په اموراتو کې مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای افغان حکومت د هیواد په ډیره ساحه کنټرول لري او د پخوا په پرتله د حاکمیت ساحه اوس نور هم پراخه سوې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز وای چریکي جګړې، انتحاري حملې او چاودنې د حکومت د حاکمیت له ګواښ سره نشي مخ کولی. نوموړی سپارښتنه کوي چې حکومت د ژمي له موسم څخه په استفادې باید د خپل حاکمیت ساحه تر ناامنو ولسوالیو وغځوي او وسلوال مخالفان له فرصت نه په استفادې سره وځپي.
بله، ډیره ډیره مننه رحمت الله افغان. ورځو ولایتونو ته د کندز د امام صاحب ولسوالۍ هغه پراخې سیمې چې له 50 کلونو راهیسې له وسلوالو مخالفانو سره وي د افغان ګډو ځواکونو لخوا تصفیه شوې. په کندز کې د پامیر د 3 فرقې چارواکي وایي چې په روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو د امام صاحب ګنبد او جوی بیګم سیمو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور لري.
د کندز امام صاحب ولسوالۍ پراخې سیمې وروسته له 15 کلونو د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شوې. په کندز کې د پامیر د 3 فرقې چارواکي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ د جوی بیګم او د ګنبد هغه پراخې سیمې چې له 15 کلونو رئیس د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې وې، خو د پامیر 14 د تصفیې عملیاتو په پایله کې د دغې ولسوالۍ د جوی بیګم، قرغز، ګنبد او د نواباد پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکې شوې. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې له 15 ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات دوام لري. په نوموړي ولایت کې د پامیر د 3 فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان موسوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل چې د روانو عملیاتو له پیل څخه تر اوسه پورې دوی وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبره اړولې ده.
د دښمنانو مردم افغانستان ضربات محکم وارد ګرځېده توسط نیروی امنیتي.
په روانو عملیاتو کې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبره اړولې ده او تر اوسه پورې 95 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي، او په وژل شوو کې د طالبانو یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. په وینا چې په روان عملیاتو کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هوایي ځواکونه هم د افغان ګډو ځواکونو ملاتړ کوي. ښاغلی مسوي زیاته کړه چې په تصفیه شوو سیمو کې د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړوي. په ورته وخت کې د کندز د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی د ګنبد په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو وتوانېدل د جوی بیګم، قرغز، ګنبد او د نواباد سیمې د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي.
قسمه کې شما د عملا در خط نبرد قرار دادین و سایه ګنبد است که تقریبا 2-3 سال اینجا در
مغل روانو عملیات څخه ډیر خوښ یو او دولتي ځواکونه ډیر لاسته راوړنې لري، ځکه د ګنبد او د جوی بیګم سیمې له 15 کلونو رئیس د وسلوالو مخالفانو تر ادارې لاندې وي، خو دولتي ځواکونه وتوانېدل دغه پراخې سیمې د هغوی لشتون څخه پاکې کړې او دغه عملیات به تر هغه په سیمه کې دوام لري څو چې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو له وجود څخه نه وي پاکې شوې. د پامیر د 3 فرقې د ارکان رئیس وایي چې په روانو عملیاتو کې ملکي وګړو او افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دولتي چارواکو دغه اداوې ردوي او زیاتوي چې دوی په سیمه کې دولتي ځواکونه پر شا تمبولې دي. دغه تصفیه عملیات په داسې حال کې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې پیلېږي چې 14 ورځې وړاندې د مرکزي حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو، همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قوماندان جنرال جان نیکلسن دغه ولایت د سفر پر مهال د کندز خلکو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پراخ تصفیه عملیات پیل شي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له لویو او ناامنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه نوموړي ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره پوله لري. اجمل اریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپانو ته کتنه چې په کابل کې د ازادي راډیو د بیرو مشر حمید مومند کتلی دي.
په کابل کې خبردونکو ورځپانو نن ته ډیره په نوي دلی کې د روسیې، چین او هند جوړیدونکو درې اړخیزې غونډې او منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د مهمو پروژو د پلي کولو پر اهمیت پراخ بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې په هند کې د جوړیدونکو 15 درې اړخیزې غونډې په اړه لیکلې ده چې د روسیې، چین او هند د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې د افغانستان په حالاتو هم خبرې کیږي. ورځپاڼې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله لیکلې ده چې د نشه یي توکو کرکیله او قاچاق او همداراز روانو سیاسي او پوځي حالاتو په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت زمینه برابره کړې ده. دنیا ورځپاڼې بیا د هند د غونډې په اړه لیکلې ده چې د روسیې، چین او هند ترمنځ د بهرنیو چارو وزیرانو په سطح د 15 درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیه د افغانستان د ستونزې حل د جګړې پر ځای د مذاکراتو لارې شونې بولي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی ده چې افغان حکومت هم د دې غونډې هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دا غونډه به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې مهم رول ولوبوي. هټف اشیا ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې د روسیې، چین او هند د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه د دوشنبه په ورځ په نوي دلی کې جوړیږي. ورځپاڼې وړاندې د دې غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون راغستی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پکار ده چې د ترهګرو ټول مرکزونه، پټنځایونه له منځه یوړل شي. د منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د مهمو پروژو د پلي کولو اهمیت پر ورځپاڼو د بحث بله مهمه مسله جوړوي. هیواد دولتی ورځپاڼې د ولس مشر اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیک پر پروژو جدي کار روان دی چې افغانستان هم ترې لازمه ګټه پورته کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر وایي د دوی طرحه ده چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته شاوخوا 15,000 میګاواټ برېښنا ولېږدولی شي. ورځپاڼه لیکلی ده چې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل او د ټاپي پروژې د کار پر پرمختګونه ورسره خبرې وکړې. کابل ټایمز ورځپاڼه بیا د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې پر مهال د ولسمشر غنی د خبرو دا برخه راخسته چې ټاپي یوازې د ګازو د لیک پروژه نه بلکې د انرژۍ د انتقال تړون هم دی. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر غنی د ټاپي پروژې د پلي کولو لپاره د ترکمنستان له اقداماتو مننه وکړه او ویل چې په تمه ده سو په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پرانیستلو لپاره د ترکمنستان د ولسمشر قربانه وسی. هټف ایشه ورځپاڼه بیا د سیمې په کچه د دغو پروژو پلي کول د امن او ثبات د ټینګښت لپاره خورا مهم بللی. ورځپاڼه د ځینو افغان کتونکو په حواله لیکلی ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراخول به د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي.
قدر من اوریدونکو مننه لدی چې ملتیا مو کوي. مخکې لدی چې نور بست اونیزه خبرونه در ته حدیث پردیس وړاندې کی سالی محمد سالی به د مهمو خبرونو سره ټکی لته سره شریک.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه بادغیس ولایت ته لاړ چې د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقونو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي. نن د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. افغانستان نن د آیرلند سره د کرکټ دریمه یو ورځنی یا 500 نړیواله مسابقه کوي. دغه مسابقه د دې 500 مسابقو د لړۍ د ګټونکو ټیم برخلیک معلوموي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 60 وسلوال مخالفان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د عربي چلونې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه وغندله. روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د تورونه چې مسکو د سړې جګړې د وسلو د مهم تړون د اصولو سرغړونه کوي رد کړل. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د غلطي محاسبې په وړاندې خبرداری ورکړ. وی ویل چې دا کار به د وی وژن کې نړیوال شخړې سبب شي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پردیس در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم ساعت لپاره دوام کوي او د معمول په سیر مو پر نن نه خبرونه کې هم ملمنې ته بلنه ورکړي. زمونږ ملمنه چې لا تر اوسه نه در رسیدلې خو پر لار کې درو برسیږي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده لطیفه سلطانی ده چې تر څو شیبو بر سره په خبرونه کې یو ځای شي. او د نننۍ خبرونه موضوع مو ده چې په دې روسیو کې د تاوتریخوالي لکبله د میرمنو یا د خوځو د قتل پیښې زیاتې شوې دي چې په دې رابطه باندې مختلفو بنسټونو دوی مندښنې ښودلې دي. د دې په عواملو چې په دې مسله غږیږو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له استازي سره به هم په همدې مسله بحث ولرو. او تاسو قدرمن اوریدونکي هم کولای شئ چې په هر ځای کې یاستئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر او یا کوم مشخصه پوښتنه لري هغه مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 0995 40 15 30 0995 40 15. دا مو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات را سره مطرح کړئ که مېرمنې را سره ته وکړی شي تماس ونیسي نو ډیره به ښه وي چې لدوی واورو چې عمده دلایل څه کیدای شي چې بالاخره مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي او یا
د قتل پیښې چې په دې وروستیو کې زیات شوي دلایل څه دي؟ یو اوریدونکی راسره د ورځو تر څو چې زموږ میلمانه راسره یو ځای کېږي دوی به راواخلو. بلې سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ وعلیکم السلام. مخکې له دې چې خبرې وکړي ورور، دا د رادیو آواز دې بند که ځکه ستاسو آواز موږ سم نه اورو. بلې، که زما غږ اورئ رادیو آواز دې بند که، مهرباني خبرې وکړي. ښه، د اړیکه پرې شوه، ورځو یو بل تماس راخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ ستاسو غږ موږ لرو. اوریدونکو په بخښنې سره، که چیرته تار کله چې موږ سره تماس نیسئ نو راډیو مو بند نه کوي یا آواز بیخي کم کوي، ځکه چې بیا ستاسو آواز هم موږ په سم شکل نه شو اورېدلی او اوریدونکي هم نشي کولی ستاسو آواز په سم شکل واوري. نو د خپرونې موضوع مو لکه څنګه چې د خپرونې بلې یو اوریدونکی دا به راواخلو، مهرباني له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ ستړي مشئ. وعلیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
مننه کوم، نن سهار یم په کابل نه اړیکه نیولې.
سهار صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
مننه کوم، تاسو څنګه چې خبرونې موضوع مې نه
اورېدلې. سهار صاحب، خبرونې موضوع دا ده چې په دې وروستیو کې د مختلفو ارقامو له مخې متاسفانه د قتل پیخی یا د وژنې د مېرمنو د قتل پیخی زیاتې شوې دي او همدغه دلیل هم کورنۍ تاوتریخوالی بلل کېږي. په دې رابطه موضوع مو همدا ده، کولی شئ خپل نظر راسره شریک کړئ او که کومه مشخصه پوښتنه هم لرئ نو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازي مو خبرونې ته راغوښتي، کولی شئ مطرح کړئ. هغوی نه به بیا کولی شو چې موږ ستاسو سوال یا پوښتنه که لرئ مطرح کړو. مهرباني. بله، ښه، دوی سره مو اړیکه پرې شوه. اوریدونکو که چېرته هر کله له موږ سره تماس نیسئ نو یو سم موقعیت انتخاب کړئ. سلام، ستړي مشئ. وعلیکم السلام، قاری صاحب خبرونه ته ښه راغلی، مهرباني. قاری صاحب، که زما غږ اورئ مهرباني وکړئ. ښه، فکر کوم نن په ټلیفوني شبکو کې هم څه ستونزه شته ده، خو په هر حال موږ به کوشش وکړو څومره چې امکان لري ستاسو اوریدونکو ټلیفونونه راواخلو. په دې وروستیو کې البته د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم په دې رابطه باندې اندېښنه ښودلې وه چې د کورنیو تاوتریخوالو د کورني تاوتریخوالي له کبله د مېرمنو د قتل پیښې په دې رابطه باندې زیاتې شوې او دوی هم په دې مسلې باندې اندېښنه لري، خو کوشش کوي چې له نورو اړونده بنسټونو سره د دغه ستونزې د حل په برخه کې کوټلي اقدامات واخلي. همداراز د افغان ښځو شبکې هم اندېښنه ښودلې او دوی ویلي چې په سږ کال د مېرمنو البته چې د کورني تاوتریخوالي له کبله د دوی د قتل کوم پیښې زیاتې شوې دي. دا مسله دوی ته خورا د اندېښنې وړ ده او دوی تر ډیره د ملامتۍ ګوته حکومت ته نیسي او انتقاد یې دا دی چې په دې رابطه باندې حکومت او اړونده بنسټونه په هغه شکل چې لازمه ده مبارزه یې نه ده کړې یا د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سیستماتیک مخته نه دي تللي. نو ښه ده چې د دغه جدي ستونزې په رابطه باندې په هغه شکل چې خلک یې توقع لري په هغه شکل دې مبارزه وشي. البته د رپورټونو پر اساس د روان کال له پیله تر دې دمه تقریبا 1906 د تاوتریخوالي پیښې لاړونده بنسټونو سره ثبت شوې دي. زموږ میلمانه هم سټوډیو ته راورسېدله نو دوی ته هم ښه را خلاص وي، خو ورځو یو تماس راخلو بیا به خپلې میلمنې سره بحث ته ادامه ورکړو. بلې سلام، ستړي مشئ. بلې سلام، که زموږ غږ اورئ مهرباني. ښه، متاسفانه دوی سره مو هم اړیکه پرې شوه. سلطانی صاحب خبرونې ته راورسېده. سلطانی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم.
بخیر باشین. سلطانی صاحب، امروز موضوع برنامه را امرای شنونده یک دو تماس هم داشتیم در رابطه با زی که به دلایل مختلف و عمدتا دلایل خشونت خانوادگی متاسفانه در یو آخر قضایای قتل خانما یا خودسوزی و دیگر مسائل ای زیاد شده و سر دلایل عمدهش که دلایل عمده دیگه چی بوده میتانه و چطور میشه که بالاخره این مسئله را جلوگیری کرد. سر این موضوع میخواستیم صحبت بکنیم. بفرماین شما بر ما بگوین که در کمیسیون مستقل حقوق بشر مشخصا در این رابطه چقدر قضایا بر شما آمده و چقدر تانستین که قضایا که یا قضایای خشونت آمدن شما جلوگیری بکنین. در این رابطه بگوین بفرماین.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان یک نهاد ملی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار میکنند و یک بخش مختصی برای حمایت و انکشاف حقوق زنان هم در شاکات کمیسیون ایجاد شده و از 15 سال بعد این سو کارهای بسیار زیادی در رابطه با بهبود وضعیت حقوق زنان انجام شده، برای بلند بردن سطح آگاهی خانم ها و همچنان برای نظارت بر وضعیت زنان در محلات جلب آزادی و یک کار عمده که کمیسیون انجام میده ثبت قضایا و پیگیری قضایای خشونت علیه زنان هستند، البته خشونت های خانوادگی. رسیدگی و بررسی های کمیسیون حقوق بشر افغانستان طی 10 ماه سال 1396 نشان میده که در حدود 3778 مورد، یعنی نزدیک به 4000 مورد خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده که از این میان 1351 مورد خشونت فیزیکی هست که به شکل لد و کوب، به شکل قطع اعضای بدن، به شکل کارهای شاقه و اجباری بالای زنا و همچنان قتل زنا صورت میگیرد. به تعداد 186 مورد خشونت جنسی است که به شکل تجاوز جنسی و همچنان آزار و اذیت جنسی، سقط جنین اجباری و همچنان بارداری اجباری صورت میگیرد. به تعداد 1093 مورد، یعنی 1093 مورد خشونت های هستند که به صورت لفظی و روانی در محیط خانواده اتفاق میفته و زنان بیشتر توهین میشن، تحقیر میشن به خاطر زن بودنشان، به خاطر اینکه طفل دختر به دنیا میارن یا به خاطر اینکه بعضی خانم ها اصلا طفل به دنیا نمیارن و اینا به عنوان نازا و به عنوان حتی در بعض نقاط افغانستان اصطلاحات مثل سندره به کار میبرن و هم خشونت میکنن بالایشان، هم تحقیر و توهین میکنن. و در بس و مورد متاسفانه زنانی که شوهرانشان رو از دست میتن همچنان مورد تحقیر و توهین اعضای خانواده هست. میگه تو بد قدم بودی، شوهرت از دست دادی، حالا زن بیوه هستی، فالتو هستی سر ما، تو باید بری از خانه. اینا تهدید میشن به اخراج از منزل، تهدید میشن به قتل. و به تعداد 589 مورد خشونت اقتصادی هستند که بیشتر به صورت عدم تامین نفقه هست، نفقه نمیتن برشان، موضوع ملکیت برشان نمیتن، از میراثشان منکر میشن و همچنان خانمایی که خودشان کار میکنن و دستاورد دارن و عایدات دارن از او عایدات خودشان به صورت درست و آزادانه نمیتونن استفاده بکنن. زیورات و اموال شخصی که زنان اختیار دارن، همو طلای یا مثلا بعض وسایل خانه ای که زمان عروسی میکنن از خانه پدر به خانه شوهر میبرن، حق استفاده آزادانه از اونها را هم ندارن. در بعض موارد خانم‌ها شکایت میکنن که وقت عروسی میکنن شوهرانشان مجبور میشن که زر و زیور زنا را به فروش برسونن و متاسفانه قرض خود بیتن.
بله سلطانی صاحب ببخشین، موضوعی شما برش اشاره کردین که تقریبا در حدود 4000 قضایای خشونت ثبت شده. شاید با ما موافق باشین که هنوزم یک تعداد مردم هستن، این تعداد زیاده که حتی نمیخواین که قضایشان ثبت شوه، مراجعه نمیکنن یا به کمیسیون حقوق بشر یا به دیگر نهادهای مربوط. دیگه چه فکر میکنین که واقعا می قضایی که مشخصا ثبت شده به می تعداد خشونت جریان داره از این که گسترده تر یا کمتر در رابطه بگوین؟
موضوع مهم را شما اشاره کردین. در جامعه افغانستان متاسفانه جامعه مردسالار است، همه ما پذیرفتیم و مسئله خانواده یک مسئله بسیار حساس برانگیز هست. خشونت های خانوادگی هنوز هم تابو است در بسنقاط افغانستان. این نزدیک به 4000 مورد خشونتی که در کمیسیون ثبت شده، این فقط صرف در ولایت هستند که کمیسیون رسیدگی داره و قابل دسترس است برای زنان افغانستان. نقاط خیلی زیادی هستند در افغانستان که هنوز هم برای زنان اجازه بیرون برآمدن از خانه نمیتن. مسائل جنگ هست، ساحه تحت کنترل دولت هست و ما تا 10 ماه سال 1396 5 مورد قضایای چی داشتیم که از اثر محکمه صحرایی خانم جانشان از دست داده بودن، یعنی صحادی بودن که عملا طالبا حاکمیت داره، سنگسار میکنن، حتی تیرباران میکنن خانم ها را به خاطر یک مسئله بدگمانی. زمانی که متنفذین قوم مراجعه میکنن به مخالفین مسئله دولت افغانستان، هنا خودشان دست به کار میشن و کارهای فراقانونی انجام میدن. این خودش میرسونه که صدها ولسوالی در افغانستان، ده ها ولسوالی هنوز هم هست که کمیسیون به او دسترسی نداره و موضوع ناامنی هست. زنان به علت عرف و عادات ناپسند نمیتونه از خانه بیرون برای و شکایت بکنه. یک متاسفانه بیسلاینی عمومی در افغانستان وجود نداره که ما بررسی بکنیم که چقدر زن در افغانستان مورد خشونت هست. این از 1-4 هزار مورد تنها خانمایی هستند که اینا تانستن به کمیسیون خود برسانن و این تمام مورد خشونت علیه زنان نیستن. و از این میان متاسفانه از 231 مورد زنا تنها قتل زنان هستند. یم قضایایی هستن که کمیسیون تانسته که اینا مستند بکنه و دسترسی داشته بده. این قدر زنایی که قتل میشن، بین شیله ها انداخته میشه، بین جویه ها و دره ها که ما اصلا از جسد زنا خبر نیستیم، اونا بدون مستندسازی باقی میمونن.
بله، با شما سلطانی صاحب برمیگردیم، یک تماس داریم، تماس میگیریم. بله سلام، سړی مشه قاری صاحب هم خبرونه ته خراقلی. وعلیکم
السلام، سلامونه تاسو ته کوم دا زری را ټول کال کوم کور دونکو ته تاسو درنې ملمنیت سلامونه وړاندې کوم. واقعاً د رسم موضوع متکلیا د خوړی تاسو خیر درکې چې خلکو زغونه د باندې خلکو ته حضور شوی. ما په نظر واقعاً لکه راخور شو یا نو شذ په بده کې ورکول شذ د ایوان په شکل خرڅول او شذ ته میراث نه ورکول او یا پر شذ باندې نور خوشحالت کول پردن میړه خپل د اقتصاد نه زیاتې خوشحالت سره او شنات د شیزه نه وستل دا هغه مسائل چې شذ وسره مخامخ دا واقعا شذ وسره مخامخ دي.
بله،
تر عمومي نظر به تیرې زم یو خو زما په نظر اساس مې مریض په سره دا ده په دغه باره کې څومره عام په هواي په کار کې خلکو ته ورکول شي او څومره هغه خلکو ته ورکول کول شي او واقعا علما او لویان د خلکو قریداران د خلکو خصوصا رسنی مدني ټولنې څومره ارزښت لري په دغه اما پوهنی په باره کې فعالیت په باره کې. نو دوه پرسنه مې داده دغه خوش دغه قضیه چې سوسوي دی وایي چې څلور ورو څو قضیه سوسوي دي څومره باورمن نه ده دا ایا څومره باورمن ده دا چې دغه قضیه بصونه پښتنه وسی او ډیر مشکلات هم په مخ کې دی واقعا پښتنه هم نه کیږي دا څومره دادمن ده چې پښتنه دی وسی دغه قضیه.
بله مننه کوم قاری صاحب، تاسو پښتنه مونږ یاداش کړی د تبا سلطانی صاحب جواب ورکی. سلطانی صاحب، قاری صاحب دو سوال داشتن، اگر یاداش کرده باشین در مورد آگاهی عامه او قضیه کې ثبت شده چقدر رسیدگی برش خاطر شد.
قریص به موضوعات بسیار مهم را اشاره کردن، نقش جامعه مدنی علما برای بلند بردن سطح آگاهی مردم. کمیسیون تلاش همی بده با وزارت حج و اوقاف افغانستان همیشه در تماس بودیم و خواست کمیسیون همی بده که در خطبه های روزه های چهارشنبه و جمعه اینا تلاش بکنن مورد موضوعات حقوق بشر اینا مطرح بکنن، نه تنها یکی از دید حقوق بشر بلکه از دید مقدس اسلام. اما متاسفانه در حصه بلند بردن سطح آگاهی مردم با توجه به کمیسیون حقوق بشر افغانستان طی 15 سال بیش از 6 لک تعداد از شهروندان افغانستان ما به صورت مستقیم در برنامه های خود اینا را سهیم ساختیم و بر بلند بردن سطح آگاهیشان در مورد حقوق زنان و حقوق بشر برنامه های بسیار مختص و ویژه‌ای را داشتیم، جدا از برنامه های تلویزیونی، جدا از نشر بروشور، جدا از نشر جزوات آموزشی. برنامه های مستقیم ما هم بوده که از میان 6 لک نفری که ما آموزش دادیم 44% زنا تنها خانم ها بودن و اینمی بلند بردن سطح آگاهی مردم باعث میشه که امروز ده ها شهروند افغانستان به کمیسیون مراجعه میکنه در مورد قضایای قتل، در مورد غصب میراث و ملکیت، در مورد خشونت علیه زنان، اینو شکایت خودانو ثبت میکنن. ولی تنها آگاهی خوب یک طرف قضیه است، مسئله باورمندی هست. حتی امروز در کابل که پایتخت افغانستان هستن هم شاکیان خیلی زیادی از میان مردم میان به کمیسیون مراجعه میکنن، چون پروسه باورمندی یک پروسه کمی دراز مدت هست و یک مرد با وجود کم خبر داشته باشه که زن حق داره درس بخونه، اما او باورمندی کاملی هنوز هم پیدا نکرده به یک حقوق زنان اعتقاد داشته باشم و ما شاهد کاهش خشونت علیه زنان باشیم. آگاهی هم تاثیر بسیار بالقوه ای داشته در این میان بله. یعنی خشونت علیه زنان ما نمیگیم زیاد شده، برملا سازیش فقط بیشتر شده
بله.
سال به سال شما میبینید تغییراتی در محیط خانواده ها ایجاد میشه. امروز زنان زیادی در پارلمان افغانستان داریم، زنانی داریم که اینا حتی اما مدیریتی نهادهای بسیار مختص مربوط به زنان را به عهده دارن. تعداد زیادی از اعضای جامعه مدنی افغانستان امروز زنان هستند، زنان در شورای ولایتی کاندید شدن، زنان امروز در رسانه ها حضور بسیار فعال و گسترده دارن. یعنی از یک طرف ما سطح خشونت ها را با برنامه های آگاهی پایین میاریم، تلاش میکنیم، دادخواهی میکنیم برای حضور گسترده زنان در سطح تصمیم گیری، در امور خانواده، در اجتماع، در عرصه های سیاسی. اما از طرف دیگه متاسفانه خشونت علیه زنان هنوز هم در خانواده ها هست و روز به روز فقط برملاسازی ازی بیشتر میشه
بله.
یعنی فقط نوعیتش تغییر کرده که در سابق اگر ازدواج های اجباری بانوان خشونت بود کسی نمیشنوید و خبر نمیشد و زنان صدا نداشته و امروز زنان صدا پیدا کردن و ما فقط خبر میشیم، آگاهی صورت گرفته و ما تلاش میکنیم که زنان به عدالت دسترسی داشته باشه. و متاسفانه در قسمتی دسترسی زنان به عدالت که قاری صاحب اشاره کردن، در شهرهای پر جمعیت افغانستان دسترسی زنان به عدالت خوب است، یعنی تا جای از عملکرد قضا و سرانوالی کمیسیون حقوق بشر راضی هست اما نه 100%. ولی در نقاط دوردست افغانستان، در ساحاتی که ناامنی هست، دسترسی زنان به عدالت بسیار محدود است. 5 قضیه تایید ما که محکمه غیر صحرایی شدن و اینا تنها قضایایی بودن که به صورت مستقیم ما شنیدیم که زنان طالبان زنان را سنگسار کردن یا تیرباران کردن و او تعداد قضایایی که هیچ اصلا رسانه‌ای نمیشه، موضوع بسیار تابویی هست، حساسیت برانگیز هست، اینا ما نگرانی هستن. او زنانی که کشته میشن هیچ کس خبر نمیشن، زنانی که به ازدواج های اجباری دختران مجبور میسازن و اینا اصلا نمیخواین که رسمی شون، اینا برای ما نگرانی است. حجم مجموعه 231 قضیه قتل که در افغانستان اتفاق افتاده 29% در غرب رسیدگی شده، مطابقش فراری است عامل نشان. 50% در شمال شمال شرق افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته، 56% در زون جنوب و جنوب غرب، 30% در شرق و 67% در مناطق مرکزی افغانستان. اینا حادترین قضایایی هستند که مربوط به موضوعات قتل زنان هستند، زنان توسط اعضای خانواده و همچنان تعداد از مجرمینشان که به صورت نامعلوم و مشکوک هست به قتل میرسن. اما متاسفانه عاملین 50% از اینا فراری هستند و این مایه نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان است.
بله سلطانی صاحب، یک موضوع دیگر که مرتبط میشه به این موضوعی که شما بحث کردین، یک مشکل دیگه که موجود است وقت مراجعه میشه به ارگان‌های عدلی و قضایی، یک تعداد انتقادهای جدی موجود است که به مشکل که لازم است به زمان معینش رسیدگی نمیشه به قضایا و این باعث میشه که یک تعداد انگیزه بگیرن و به یک شکل برشان تلقین شوه که گویا به این چون قضایا رسیدگی اگر به وقت و زمانش نمیشه زیاد جدی گرفته نمیشه، بس باعث ازی میشه که خشونت زیاد شوه و یا از این گونه موارد. اما پیش ازی که برای ازی سوال جواب بتین، اجازه بتین یک شنونده را میگیریم، باز به شما برمیگردیم. سلام استریم شیل کم زینه ماری کنی ولی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
دکتر منصور مجاب هستم از کابل، شما را زحمت دادیم. فکر و ببینین، ما یک انتقاد نرم میگی یا پیشنهاد میگی اینی داریم. فکر و یک اینی موضوع که یا میگه خانم ها باید حق میراث داشته باشه، خب موضوع صحیحه، اما در شرایط افغانستان و دید سیستم از و عدلی نمیتوانه که هر خانواده به خواهر یا به دخترشان خانه نیست کنه، زمین نیست کنه، حق دو داشته باشه. یعنی این نظم اجتماعی که نسبی برقرار هست، اگر هر دختر ما ایرمی که میراث داره و باید می داشته باشه، اما بدید یعنی با همین سیستم قضایی وادی افغانستان که هست، آیا میتواند هر دختر و یا خواهر میراث
بله
ببره؟ یعنی به نظر یا هیچ ناممکن هست. از طرف دیگر همین صدایی که برای حقوق همش و در مجموع حقوق بشر بلند میکنه،
ای در جامعه یک نوع نهادهای منفور هسته یا نهادهای هسته که اون فرهنگ افغانی اسلامی در نظر نمیگیره و یک شکل پروژه‌ای پیش میره. یعنی نظر شما را در این مورد میخواهیم، یعنی نظر اجتماعی که در خانواده برقرار است بر هم نزنید.
تشکر دکتر صاحب لکابل نه اړی کنیولې و خپل نظریات لرل. بفرمایئ سلطانی صاحب د مورد سوال او نظریات کې دکتر صاحب داشت و سوال کې قبلا مطرح شد بفرمایئ.
تشکر جناب دکتر صاحب، موضوع مسئله نظم اشاره کردن که ما هم برای زمین خیلی تاکید میکنیم، یعنی نظم، امنیت و آسایش جامعه در تامین حقوق بشر هست، نه در نقض حقوق بشر. بی‌نظمی زمان ایجاد میشه که یک خانم مورد لدکوب قرار بگیره، بی‌نظمی زمان ایجاد میشه که یک زن حق داشته باشه که مثلا از ملکیت خود، از میراثی که حقش. ببین ما مسلمان هستیم و پیرو دین مقدس اسلام هستیم، به خدای جل جلاله باور داریم. دین مقدس اسلام برای زنان حق قائل شده که زنان نصف میراث میبره. ما نگفتیم که دو برابر، اما مقدار حق را که اسلام برای زن قائل شده حداقل امور اینا رعایت نمی کنند، چه رسد به این که ما از برابری گپ بزنیم. بین آسایش جامعه در نظم و تامین امنیت هست. ما زمانی شاهد نظم و امنیت هستیم که کار به اهل کار سپرده شد. و یک مسئله میگه عدالت. عدالت، ما از عدالت چی برداشته داریم؟ زمانی که ما یک چیز را به جایگاه اصلیش قرار بدیم.
و ببخشید سلطانی صاحب، همین موضوع میراث گفتین، وقتی که زن یا خواهر حاضر میشه که بخواد حق خود که در اسلام هم واضح است، باز از طرف مو کسای بیادر، پدر، هر کسی که است، در واقع مورد خشونت هم قرار میگیره و اگر نگرفت به یک شکل منفور میشه،
مجبورشان میکنه.
بله.
خب این سخت است در جامعه که باورمندی به حقوق زن وجود نداره. خب بدون شک تنها مسئله میراث نیست.
بله.
یک دختر وقتی نمیخواد که با یک مردی که در فاصله بسیار سنی زیاد قرار داره ازدواج بکنه، او هم منفور است خانواده. مگه ببین تور ما به دنیا آوردیم، بزرگ کردیم، نان دادیم، تربیت کردیم، حالا ما حق ندارم تور به یک کسی که میخوایم به ازدواج بدیم، در حال که یک نوع حس مالکیت هست. یعنی زن مملوک است، در حالی که دین مقدس اسلام میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، نمیگه که ای انسان ما فقط شما را از جنس مرد آفریدم، ای انسان ما شما را از جنس مرد زن آفریدم، شعوبه و قبائل لتعارف، و شما را شعوبه شعوبه قبیله قبیله کردم برای اینکه همدیگر را بشناسین. این کلام خودی خداوند هست که توسط پیامبرش به ما وحی فرستاده شده و ما باید به این باورمند باشیم. یعنی اگر ما بی‌نظمی را در تامین حقوق زنان میدانیم، این خودش باعث میشه که این ناشی از امو پایین بودن سطح آگاهی ماست نسبت به اساسات دین مقدس اسلام و باورمندی ما به انسان و انسانیت که دین مقدس اسلام سخت به او تاکید کرده. در زمان جاهلیت عرب دختران زنده به گور میشد، دین مقدس اسلام ظهور کرد، گفت ای انسان من شما را از مرد زن آفریدم، و خطاب به انسان ها گفت که وقت ما شما را از نفس واحد آفریدیم، به ای ذنب مقاتلت، به چه جرم شما را میکشن، و ایزا نفوس زن وجد به ای ذنب مقاتلت، و ایزا الموعود تو سوئلت. کسی که آگاهی در دین اسلام داشته باشه، مگه دو کس تا پیکر دین سخت ضربه میزنه، یک کسی که در دین تخصص نداره، یک کسانی که جاهل و بی سواد هستن، از نعمت سواد بی بهرن. بینان خب میگذریم از حاشیه، ما باید به حقوق بشر باورمند باشیم. این تاکیدات دین مقدس اسلام هم هست، 1400 سال پیش اسلام ظهور کرده، به خاطر نارسایی ها و یک سری بی‌نظمی ها و خونریزی ها و نقض حقوق بشر که در سطح جهان به اتفاق افتاد و هزاران انسان بیگناه کشته شد، سازمان های حقوق بشری در سطح جهان، جامعه ملل بالاخره تصمیم گرفت تا اسناد را در رابطه با وجود بیاره، تصویب بکنه و دولت ها را ملزم بسازه به اینکه مفاد این معاهدات و اسناد اینا قبول بکنن، در قوانینشان جا بیتن، به حقوق بشر ارزش قائل شون. امروز ما در افغانستان همچنان موضوعات و مسائل حقوق بشری داریم، اسناد حقوق بشری داریم، قوانین داریم، و خوشبختانه دین مقدس اسلام هم سفارشات بسیار خوبی در رابطه با زنان داره که علمای افغانستان مکلف هستند که این سفارشات تبلیغ بکنن، بسیار مسئولانه صحبت بکنن در رابطه با حقوق بشر و حقوق زنان. و ما زمان شاهد یک جامعه آری از خشونت و جامعه عدالتمند و عدالت محور هستیم که ما هر چیز به جایگاهش قرار بدیم، یعنی حقوق بشر تامین شوه، وضعیت حقوق زنان بهتر شوه، جامعه ما باورمند به حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان شوه.
بله، د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون استاد لطفی سلطانی لتاسو ډیر مننه کوم چې خبرونه ترغلی. سلطانی صاحب، سوالات زیاد بود که باید مطرح میشد خو متاسفانه وقت یاری نمیکنه. در برنامه آینده حتما شما را زحمت خواهد دادیم در موارد مختلف. قدرمن اوریدونکو لتاسو هم ډیر مننه کوم چې تر دې دمه لمون سره وی. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای پامان.